یک ساعت دیگه جمله ان با شماست. تجمل سلام.
ډیره زیاته مننه امید مرزبان ته اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره. دوستانو په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربیره ځوان فکر پروګرام هم لرو. پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په نننۍ غونډه کې پر افغانستان خبرې کیږي. د راپورونو لمخې د سوریې په پایتخت دمشق کې پرون تر شپېتو زیات کسان وژل شوي چې په دې پایتخت کې تر ټولو خونړۍ ورځ بلل شوې ده. او د مصر ولسمشر محمد مرسي یو فرمان کې ویلي چې پارلماني انتخابات د اپریل په 20مه نیټه پایل او جون کې د پای ته ورسیږي. په بروکسل کې د ناټو دفاع وزیرانو په نننۍ غونډه کې پر افغانستان خبرې کیږي. پرون د ناټو چارواکو ویل چې د 2013 کال تر پایه د 3,250,000 افغان امنیتي ځواکونو پر ساتنې جدي بحثونه شوي. د ناټو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن پرون ویل اقتصادي نظره د افغان امنیتي ځواکونو تمویل او ملاتړ تر دې لږ لږ غواړي چې بهرني پوځیان افغانستان کې حضور ولري.
فغلی
راسموسن وایي فکر کوم مسلې ته په دې سترګه وګورو چې د نړیوالو ځواکونو تر ځای پر ځای کولو به خداوي چې د افغان امنیتي ځواکونو مالي ملاتړ وکړو. له سیاسي نظره هم ښه ده چې د افغانستان دفاع ته افغاني بڼه ورکړل شي، او له اقتصادي پلوه هم د افغان امنیتي ځواکونو مصرف د بهرنیو ځواکونو تر میشتولو په زلونو لګ دی. ټاکل شوی ده چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف ډنفورډ او په افغانستان کې د ناټو ملکي استازی نن د ناټو په غونډه کې د افغانستان د حالاتو په باب د بروکسل د غونډې برخوالو ته معلومات ورکړي. د ایتالیا د دفاع وزیر پرون په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه ته ویل ډیر وخت دی چې وایي په افغانستان کې د ایساف له ماموریته باید پوځیان کله ووزي. د ایتالیا دفاع وزیر وویل نشو ویلی چې ټول پوځیان د افغانستان نه راوستل شي، ځکه ناوړه کسان لا هم هلته شته او باید په کافي اندازه پوځیان پرېږدو چې د بې ثباتۍ د خطر مخه ونیسي. د پاین حال کې ویل په داسې حال کې چې د امریکا په شمول نور هیوادونه په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کموي او محارف عملیات پای ته رسوي، ایتالیا غواړي چې د افغان ځواکونو د ماموریت ته دوام ورکړي. په بلخ ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه او تر 30 ډیر نور ژوبل شول. دا پیښه پرون ماښام 9 بجې د یو 440 ډوله بس او یو باریک اماس ترمنځ ټکر په نتیجه کې د مزار شریف خار په شاوخوا 40 کیلومتره کې د ایرتان په دوسره کې وشو. اکثره کسان په بس کې مړه او ژوبل شوي دي. د چک جمهوریت له لوګر څخه د ولایتي بیارغونې ورستۍ ډله هم وایسته. چک جمهوریت په لوګر کې 300 پوځیان لرل. د هیواد د 2013 کال په مارچ میاشت کې د لوګر ولایت ته د ولایتي بیارغونې ډله استولې وه. په لوګر ولایت کې د چک جمهوریت د ولایتي بیارغونې د ډلې قومندان ډګروال یوزف کوپیسی وایي چې په لوګر کې د دوی لپاره تر ټولو لوی خطر راکېټي حملې وي. کوپیسی وویل چې له دې ټولو ستونزو سره سره د افغانستان د حالاتو ښه کېدو ته خوشبین دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان امنیتي ځواکونو لوري د پاکستاني طالبانو د قومندان نیونه تایید کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایندوی پرون ویل پاکستان هیله لري چې افغان چارواکي به مولوي فقیر محمد اسلام آباد ته ور وسپاري. مولوي فقیر محمد یو وخت د پاکستاني طالبانو د تحریک مرستیال او سیمه ایز قومندان ویل کېږي چې نوموړی روانه ونی په ننګرهار ولایت کې په داسې مهال ونیول شو چې له خپلو څو ملګرو سره تیرا ته روانو. د هند کورنیو چارو وزیر ویلي د حیدرآباد د جنوبي ښار په چاودنو کې 12 تنه وشل شوي او شاوخوا 50 نور ژوبل دي. سوشل سندي پرون مازیګر په نوې ډلي کې خبریالانو ته وویل دا بمونه د حیدرآباد ښار په یو لګڼې ګونې ډکې سیمه کې یو په بل پسې په څو دقیقو کې وچاودل.
دو سایکل پر بلاسټ
د وای بمونه په څو بایسکلونو کې ځای پر ځای شو چې په یو لګڼې ګونې ډک بازار کې وچاودل. په یوه سیمه کې 8 تنه او په یو بل کې 3 تنه وژل شول. د راپورونو له مخې په دغه چاودنو کې 50 تنه شوبل شي. د هند صدر اعظم منموهن سنگ د بمی چاودنې غندلې او ژمنه یې کړې چې د هغې مسؤولو کسانو ته به سزا ورکړي. د ناټو مومنشي اندرس فوګ راسموسن د دې تړون د غړو هیوادونو له لوري د دفاعي بودیجو د کمولو په وړاندې خبرداري ورکړې. راسموسن پرون د ناټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې د لومړۍ ناستې په پای کې وویل د دفاعي مصارفو کمښت په راتلونکي کې د ناټو تړون کمزوري کولی شي.
We also need a sufficient level
of defense investment.
Rasmussen وای موږ ته همدارس په کافی اندازه دفاعي پانګونه په کار ده او د لوی اندېښنه ده چې که دفاعي بودیجی کمخ دوام وکړي دا به په راتلونکي کې له امنیتي چیلنجونو سره د مقابلې لپاره زموږ وړتیا سخته زیانمنه کړي. راسموسن په عین حال کې وویل کله چې اقتصاد بیرته ښه شي د دې تړون غړي باید بیرته دفاعي پانګونه زیاته کړي. راپورونه وایي چې د سوریې په پایتخت دمشق کې پرون تر شپېتو زیات کسان وژل شوي. دا له هغې راوروسته چې نږدې دوه کاله مخکې په دې هېواد کې پاڅونونه پیل شول په دمشق کې تر ټولو خونړۍ ورځ بلل شوي. د سوریې د دولتي رسنۍ وایي 350 کسان هغه مهال وژل شول چې چاودېدونکو موادو بار یو موټر د بحث د واکمن ګوند مرکزي دفتر او د روسیې سفارت ته نږدې وچاودېده. د حکومت ضد فعالانو بیا د وژل شوو کسانو شمېر 950 ښودلی چې د سوریې د کړکېچ د پیل راهیسې په دمشق کې تر ټولو مرګونې ورځ بلل کېږي. د روسیې د سفارت ودانۍ زیان اوختي خو چارواکي وایي د سفارت په کارکوونکو کې چا ته زیان نه دی رسیدلی. تر اوسه پورې دا روښانه شوې نه ده چې د دې چاودنې مسؤول څوک و. په دمشق کې د پنجشنبې په ورځ یوه بله چاودنه کې هم لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو له هغه نوي راپور راوروسته چې وایي ایران د ایراني مو د غني کولو یو مهم مرکز کې پرمختللي سنټر فیوژونه لګولي دا هیواد له نوي نړیوال فشار سره مخ شوی. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د ایران دا کار یو پرونکي حرکت دی او برطانیې دې ته یو جدي اندېښنه ویلي. د ایران سیمه ییز رقیب هیواد اسرائیل بیا ویلي چې ایران اوس تر بل هر وخت د هغه غني شوو موادو ترلاسه کولو ته نږدې شوی چې د اتومي بم په جوړولو کې پکار دي. د ملګرو ملتونو د اتومي څار نړیوالې ادارې په یو رپورټ کې ویلي چې ایران د نتن په اتومي تاسیساتو کې پرمختللي ماشینونه لګولي چې له مخې یې دا هیواد د ایراني مو د غني کولو بهیر چټکولی شي. ایران دا رد کړی چې ګوندې د اتومي وسلو د جوړولو هڅه کوي. ټاکل شوې ده چې راتلونکې اونۍ به ایراني چارواکي د نړۍ د شپږو سترو هیوادونو له استازو سره په قزاقستان کې د خپل اتومي پروګرام په اړه خبرې وکړي. د مصر ولسمشر محمد مرسي او فرمان کې ویلي چې پارلماني انتخابات دي د اپریل په 20مه نیټه پایله او په جون کې د پای ته ورسیږي. د محمد مرسي په فرمان کې ویل شوی چې رای ورکول به د په څلورو پړاوونو کې ترسره کیږي او د خلکو نوې اسمبلی به د جولای په 6مه نیټه راټولیږي. د پنجشنبې په ورځ د هیواد د مشرانو جرګې د اساسي قانون د محکمې لخوا تعدیل شوی د انتخاباتو قانون تصویب کړ چې ورسره انتخاباتو ته لاره هواره شوه. تمه ده چې په مصر کې انتخاباتي مبارزې په داسې حال کې وشي چې دا هیواد په ژوره توګه په اسلام پالو او سیکولرانو ویشل شوی. اسلام پالی د ولسمشر مرسی ملاتړ کوي او د حکومت سیکولر سیاسي مخالفین بیا وایي چې هیواد دغه ډیموکراتیکو ایډیالونو په عملي کولو کې پاتې راغلی چې په 2010 میلادي کال کې لپاره د حسنی مبارک پر ضد انقلاب وشو او د نوموړي واکې پای ته ورسوه. د دې هیواد پارلمان یا ولسي جرګه تیر کال وروسته لا غړنګه شوه چې د اساسي قانون محکمې د انتخاباتو پخانی قانون غیر عادلانه وباله. او د وینزویلا حکومت وایي د دې هیواد پر سرطان ناروغۍ مبتلا ولسمشر هوګو چاویز لا هم له تنفسي ستونزو سره مخ دی او له دې وضعیت څخه د نوموړي رغیدنه تر اوسه هڅې نه ده چې دوی تمه لري. د وینزویلا د اطلاعاتو وزیر ارنستو ویګلاس ویلي دي چې د هوګو چاویز د سرطان د ناروغۍ د درملنې ترڅنګ به د نوموړي د تنفسي ستونزو درملنه هم دوام وکړي. هوګو چاویز په کیوبا کې د سرطان د ناروغۍ له کبله د څلورم جراحي عملیاتو او په هوانا کې د دوو میاشتو روغتون کې له تېرولو وروسته د دوشنبې په ورځ کراکاس ته ستون شو. تلاغه څو تصویرونه چې حکومت خپاره کړي د دسمبر د 11مې نیټې له جراحي عملیاتو راهیسې هوګو چاویز په عامه محضر کې نه دی لیدل شوی او نه یې غږ اورېدل شوی دی. دا و خبر. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو راوریدل. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اورېدل شي. وړاندې په خبرونه کې واوري چې پاکستانی چارواکي وایي د دغه هیواد له مابسونو څخه یو شمیر خوشی شوي طالبان له وسلوالو سخت دریځو سره په جګړه کې یو ځای شوي دي. چک جمهوریت له لوګر څخه د ولایتي بیا رغونې وروستۍ ډله هم وایسته. چک په لوګر کې 300 پوځیان لرل. په دې اړه درته رپورټ وړاندې کوو. د افغانستان د سولې د سارنې د کمیټې لاغه څرګندونو مو هم خبرو چې وایي اداري فساد او په زندانونو کې د بندیانو شکنجه کول به د دې هیواد د سولې پروسه ټکنۍ او له ستونزو سره مخ کړي. که وخت و نور رپورټونه هم لرو. ځوان فکر پروګرام هم د یو سات برخه ده. پاکستانی چارواکي وایي دغه هیواد له مابسونو څخه یو شمیر خوشی شوي طالبان له وسلوالو سخت دریځو سره په جګړه کې یو ځای شوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې دوی په دې اړه کره شواهد نه لري خو له پاکستان څخه یې غوښتي چې طالب بندیان دي د افغانستان د سولې د عالي شورا په سلامشوره خوشی کړي. عصمت څاروان په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان استخباراتي مامورین وایي چې په دغه هیواد کې له خوشي شویو طالبانو څخه لږ تر لږه نیمایي له یاغیانو سره په جګړه کې ملګري شوي دي. سټار ټریبیون رسپانې د پاکستاني چارواکو په قول د وسلوالو طالبانو له جنګي لیکو سره د خوشي شویو طالبانو یو ځای کېدو ته په اشاره یې لیکلي چې دې مسئلې له طالبانو سره د سولې د پروسې د پیلولو او د افغانستان د حکومت د ښه نیت اهمیت له شک سره مخامخ کړی دی. ورسپانه د یو لویدیز چارواکي له خولې چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ویلي دي چې تازه خوشي شوي طالبان د جګړې جبهې ته تللي دي. خو په کابل کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو مسؤل اسماعیل قاسم یار وایي چې دوی داسې ثبوت نه لري چې ثابت کړي د پاکستان له محبسونو څخه خوشي شوي طالبان دي د جګړې جبهې ته تللي وي.
دا خبره چې ځینې هغه بندیان چې د پاکستاني د زندانونه خلاص شوی او خوشی شوی وایي چې دوی بیرته ترهګري ته یعنی پیوستون پیدا کړی دي. دا د خوشنۍ ځای به وي خو موږ اسناد او مدارک ځان سره نه لرو چې دا کار واقعا شوی دی او که نه. پاکستاني چارو ته ویل شوی وو چې زمونږ او تاسو هدف دا و چې هغه کسان چې د جیلونه مې نو خلاصېږي باید د سولې خدمتګار وشي، سولې ته خدمت وکړي نه برعکس.
ستار ټریبیون رسپانه وایي د طالبانو له لورې په قدرت کې ګډون او د جګړې پای ته رسولو ته له وروستیو نښو نشانو سره سره داسې ښکاري چې دا ډله 2014 کال ته انتظار باسي. دا هغه وخت دی چې د ناټو په مشۍ نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي او په دې هیواد کې د ولسمشۍ انتخابات ترسره کیږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا په غوښتنه پاکستان بالاخره ومنله چې له خپلو بندیخانو څخه طالب بندیان خوشي کړي. پاکستان د تیر کال په وروستیو کې 24 طالب بندیان له خپلو جیلونو څخه خوشي کړل، څو هغوی د افغانستان د حکومت او طالب مشرانو ترمنځ د سولې د خبرو او پخلاینې په بهیر کې مرسته وکړي. خو پاکستان د افغان چارواکو له غوښتنې سره سم د افغانستان دولت ته ونه سپارل. د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل ښاغلی قاسم یار وایي چې پاکستان اوس موافقه کړې چې نور طالب بندیان به د سولې د عالي شورا په همغږي خلاصې شي.
پاکستانی چارو اوس موافقه کړې چې نور بندیان چې خلاصې دي هم آهنګي زموږ حکومت سره او شورای عالی سره کیږي. ممتاز دا معلومات ورکول کیږي چې کومه کسان د جیل خلاصیش.
د پاکستان استخبارات وایي چې د طالب بندیانو خلاصون منفی نتیجه ورکړي ځکه چې شاوخوا نیمایي بیرته جګړې ته مخه کړې ده. کتونکو وایي چې دا مسأله د افغانستان او پاکستان ترمنځ اعتماد چې په ورستیو کې د هغه د شکولو لپاره ډېری هڅې شوي زیانمنولی شي.
تازه دقیق او به طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د افغانستان د حکومت د سیاسي اپوزيشن وډله ملي ائتلاف وي چې لا هم د افغانستان پاکله د پاکستان په سیاست کې بدلون نه دی راغلی. د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله د پنځشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې پاکستان لا هم د طالبانو ملاتړ کوي. په دې اړه په مو کې له کابل د جمیل ظریف ریپورت ده.
سره له دې چې افغان حکومت د سولې راوستو په برخه کې د پاکستان مرستې ته هیله مند دی، خو ملي ائتلاف بیا وایي چې په افغانستان کې د سولې راوستو په هکله د پاکستان په سیاست کې بدلون نه دی راغلی. د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله د پنځشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې لا هم پاکستان له وسلوالو طالبانو سره مرسته کوي. د وویل چې د پاکستان په سیاست کې بدلون نه دی راغلی.
لا بد مرغه چې پاکستان د طالبان د هڅو ملاتړ کوي او پاکستان هم په دې برخه کې په خپل سیاست کې بدلون نه دی راوستلی. او لږ تر لږه موږ د پاکستان په سیاست کې حتی یو عالم هم ونه لیده چې هغوی له طالبان سره خپل ملاتړ پرېږدي.
ډاکټر عبدالله همداراز په افغان حکومت انتقاد کوي چې د سولې په برخه کې دریځ څرګند نه دی او په خبره کومه لار چې حکومت د سولې راوستو په برخه کې خپله کړې سمه نه ده. نوموړی په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې افغان حکومت وایي په دې وروستیو کې د سولې په اړه له پاکستان سره په مذاکراتو کې پرمختګونه شوي دي. د افغانستان او پاکستان مشرانو په دې وروستیو کې په لندن کې موافقه وکړه چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به په افغانستان کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې لپاره یو اساس رامنځته کړي. د ملي ائتلاف مشر همداراس په افغانستان کې د 1992 کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو په حق لوویل چې حکومت نه غوړي شفاف او عادلانه انتخابات ترسره شي. ډاکټر عبدالله وویل چې له حکومت نه د انتخاباتو په بهیر کې د مدني ټولنو او سیاسي احزابو د ګډون غوښتنه کړې وه، خو حکومت یې د غوښتنه په پام کې ونه نیوله.
متاسفانه حکومت حاضر افغانستان
له بده مرغه د افغانستان اوسنی حکومت یو ځل بیا وښوده چې آزاد او شفاف انتخابات ته ژمن نه دي. ښاغلي کرزي او ملګرو به یې فکر کړی وي، هغه تیاریان یې چې نیولي له خپل قدرت نه په ناوړه ګټې اخیستنې او په خپله خوښه به د افغانستان سرنوشت بدل کړي، چې دا کار امکان نه لري.
د افغان حکومت چارواکو د نوموړي د وروستیو څرګندونو په اړه تر اوسه څه تبصره نه ده کړې، خو په خواتر دې د خپل سیاسي اپوزیسیون د ډلو د رنګه څرګندونې په کلکه رد کړې وې. په دې وروستیو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خبرداری ورکړ چې که په حکومت کې سراسري امنیت ټینګ نه شي، نو په 2014 میلادي کال کې به شفاف انتخابات ونه شي.
د راپورونو له مخې د بلخ والي عطا محمد نور غوښتنه کړې چې په نوو تذکرو کې د تذکرې د درلودونکي قومیت ذکر شي. ویل کېږي چې په نوو تذکرو کې د ملت په ځای کې د افغانستان ټول اتباعو ته افغان لیکل شوی، خو د هر وګړي د اسنادو په دوسیه کې له نورو مشخصاتو سره د هغه د قوم یادونه شوي. ښاغلي عطا په تذکرو کې د قومونو د نومونو نه درج کې دا له قومونو سره مخالفت بللې. په تذکره کې د قومیت د یادونې ګټه او تاوان څه دی؟ عصمت سروان په دې موضوع په فرانسه کې له میشت افغان صاحب نظر ډاکټر اکبر وردک سره مرکه کړي.
ډاکټر صاحب، په نوو تذکرو کې چې ټاکل شوی د تازه اوس توضیح شي، په دې کې د ملیت په ځای ټولو خلکو ته افغان لیکلی دي، ستاسو په نظر د قوم ذکر کول په تذکرې کې ګټه څه لري او ضرر څه کېدای شي؟
د تذکرې کې د یو چا د قومیت لیکل نه ګټور دي او نه ضرر څه شته. او ریښتیا دا دی چې لومړی افغانستان د اساسي قانون له مخې هر سړی چې په افغانستان کې اوسي د افغانستان تبعه وي، هغه افغان ګڼل کېږي. نو له دې لامل قومیت او یا د نورو مشخصاتو لیکل هیڅ ډول ګټه نه لري او د قانون سره په تضاد کې دي. مګر دا کېدای شي چې په دفترونو کې، په داسې ځایونو کې چې د احصایې مسؤول ادارې وي، په هغو کې ثبت وي او د تذکرې کې د لیکلو ضرورت نشته.
په نورو دنیا کې، تاسو په فرانسه کې اوسئ، په فرانسه کې یا په نورو هیوادونو کې څنګه روش دی؟ هلته آیا د دوی په ملي کارتونو کې یا د پیشن پاڼو کې د قوم او ژبې ذکر شته؟
په حکومتو کې چې ما معلومات نه یوازې په فرانسه کې، بلکې د لویدیز اروپا په ډېرو هیوادونو کې د ژبې او د قومیت تذکر نشته دی. او د افغانستان د ګاونډیانو کې کومه د پرشما معلومات شته دی، په هغوی کې د هر هیواد کې که څه هم کثیر ملتي یو هیواد وي، یوازې د مملکتونو هغه ملي طبیعت نشنلیتي ذکر شوي دی. د مثال په ډول باندې پاکستان کې پښتانه شته، بلوڅ شته، پنجابیان او سندیان شته، مګر په د هویت په اړه کې یوازې پاکستاني دي. یا د ایران کې ډېر مختلف قومونه شته، مګر د هیڅ قوم نوم نه پکې اخیستل کېږي.
تاسو مخکې وویل چې د قومیت ذکر په تذکرې کې یا د هویت په کارت کې ګټه نه لري، تاوان څه کېدای شي؟
تاوان خو یوازې دی چې ملي هویت ضعیفوي، ولې؟ ځکه سړی د دې په ځای باندې چې خپل ملي هویت مراجعه وکړه، دغه په ځای باندې بعضې وړو ملیتونو قومونو ته خپل ځان ورپورې مربوط ګڼي او دې ته برتري او ارجحیت ورکوي. د یوه قوم د خصوصیتونو ذکر په تذکره کې نه، بلکې باید په دفترونو کې هرومرو موجود وي چې څو د انکشافي پلانو په جوړولو کې دغه نهرتونه د یوه عنصر په حیث باندې استفاده وشي او باید معلومات پکې موجود وي.
په فرانسه کې له میشت افغان صاحب نظر ډاکټر اکبر وردک سره مو په دې اړه مرکه اورېده چې آیا په نوو تذکرو کې د قوم ذکر وشي او کنه.
ستاسو له پیغامونو نه
صدیق الله معصومی د کندهار ولایت څخه دا خبره کوم. دلته په کندهار کې موږ دغه د برېښنا ستونزه لرو، نو موږ د ازادي راډیو څخه زه دا غوښتنه کوم چې زما پیغام تر د نور ټولو چارواکو پر ورسیږي چې په کندهار کې د برېښنا ستونزه حل کړي. وسلام.
د مرکې ولسوالۍ د کارشتي د دښته څخه خبره در سره کوم. موږ دغه طالبانو څخه ډېر تازه یو، راځي دلته زموږ په کلي کې موږ څخه په زوره لولي غواړي، زموږ څخه په زوره ویشتې غواړي، نور مو وخت نه سم. السلام علیکم. مخرج امان.
د افغانستان د سولې د څارنې کمیټه وایي اداري فساد او په زندانونو کې د بندیانو شکنجه کول به د دې هېواد د سولې پروسه ټکنۍ او له ستونزو سره مخ کړي، خو د سولې عالي شورا وایي د سولې پروسه دې ځای ته نه ده رسېدلې چې په هکله یې خلکو ته بشپړ معلومات ورکړي. تفصیل خان محمد سیند وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې د څارنې کمیټه له حکومته غواړي چې د سولې د ټینګښت لپاره د په هېواد کې د اداري فساد او په زندانونو کې د بندیانو د شکنجو مخنیوي ته هڅې جدي کړي. د دې کمیټې یو شمیر غړو د پنځشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې که حکومت دغو مسئلو ته پام ونه کړي د افغانستان خلک به په هېواد کې سوله ونه ویني. دا کمیټه یو غیر دولتي ارګان دی او د مدني ټولنې یو شمیر سازمانونه یې غړي دي. د دې کمیټې په اعلامیه کې چې د یادې کمیټې یوې غړې مقدسه تلوالې ولوسته همدې موضوع ته پکې اشاره شوې وه.
کمیته دیدبان سال ضمن تاکید بر مهار هر دو پدیده که
د افغانستان د سولې د څارنې کمیټه په داسې حال کې چې د دواړو ستونزو په مخنیوي تاکید کوي، دا هم وایي چې دا ستونزې له قانون څخه څرګندې سرغړونې دي. اداري فساد او په زندانونو کې د بندیانو شکنجه کول د پرمختګ مخه نیسي او د سولې روانې پروسې ته زیان رسوي.
د دې کمیټې غړو دا هم وویل د سولې د ټینګښت لپاره چې هر خبره او هر پرمختګ کیږي باید له خلکو څخه پټ ونه ساتل شي، او کنه نو خلک به پر روانو هلو ځلو بې باور شي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم په دې باور ده چې په هېواد کې فساد او په زندانونو کې د بندیانو شکنجه کول د سولې پروسې ته زیان رسولی شي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو صلاحکار محمد اسماعیل قاسمیار آزادي راډیو ته وویل چې د سولې روانه پروسه دې ځای ته نه ده رسېدلې چې د هڅو ټول جزئیات دې له خلکو سره شریک شي.
هر پدیده که انصاف و عدالت در جریه دار بسازه یقینا او به پروسه صلح آسیب نرساند.
هر مسئله چه انصاف او عدالت زیان رسوی یقینا چه صلح ته هم زیان رسوی. دا چه لمخالفین سره مستقیم مذاکرات کله پیلیگی ده حتی لانه یرسیدلی چه پا حق لیت سو وایو. کله چه دا مذاکرات یقینی شی پرات لشک ده خلکو لاسازو سره بشریکی گی او پا حق لبای ده خلکو نظر اخیستل کی گی.
د افغانستان په حق له د ملګرو ملتو سازمان وروستی راپور وایي چې په هیواد کې اداري فساد زیات شوی دی. دې سازمان په یو بل راپور کې په ډاګه کړی چې د افغانستان په زندانونو کې بندیان په مختلفو بڼو شکنجه کیږي. د افغانستان لوی سرنوالۍ په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د بندیانو د شکنجه کوونکو پیژندنې ته یو پلاوی ټاکل شوی دی. افغان حکومت د ملګرو ملتو د مخدرو موادو او جرایمو پر ضد د مبارزې د څانګې هغه راپور چې پکې ویل شوی تیر کال په افغانستان کې 3.9 میلیارد رشوت ورکړل شوی دی مبالغه ګڼلې، او دای هم ویلي چې د دې راپور په حق لبه کره څېړنې ترسره کړي. که څه هم په افغانستان کې د سولې لپاره هلې ځلې روانې دي، خو دا هم ویل کېږي چې وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې حق له افغان حکومت سره د مذاکراتو لپاره غوسه علاقمندي نه ده ښودلې.
چک جمهوریت له لوګر څخه د ولایتي بیا رغونې وروستۍ ډله هم وایسته. چک په لوګر کې 300 پوځیان لرل. په دې اړه په موخه د اسمت ساروان چمتو کړی رپورټ ده.
د چک جمهوریت د ولایتي بیا رغونې د ټیم وروستۍ 950 غړي پرون د افغانستان له لوګر ولایت څخه خپل هیواد ته ستانه شول. چک جمهوریت د 2008 کال په مارچ میاشت کې لوګر ولایت ته د ولایتي بیا رغونې ټیم استولی و. په لوګر ولایت کې د چک جمهوریت د ولایتي بیا رغونې د ډلې قمندان ډګروال یوزف کوپیتسکی وایي په لوګر کې د دوی لپاره تر ټولو لوی خطر راکټي حملې وې. د وویل په لوګر کې زموږ د اوسېدو په موده کې د اډې لور ته 128 توغندي وویشتل شول. د همداراز د افغان امنیتي ځواکونو له منځه پر چکي پوځیانو د حملې د اندېښنې یادونه هم وکړه. چک جمهوریت په لوګر کې 300 پوځیان لرل. ډګروال کوپیتسکی وویل له افغان ځواکونو سره د دوی لویه ستونزه دا وه چې ځینې یې بې سواده ول او عموما به په هرو 5 کې یوه غیر حاضري کول او ترینینګ ته به نه راته. خو کوپیتسکی وویل چې له دې ټولو ستونزو سره سره د افغانستان د حالاتو ښه کېدو ته خوشبین دی. د زیاته کړه افغانان اوس خپل امنیتي ځواکونه، پولیس او اردو لري، خپلواکې ادارې لري او فعال حکومت. موږ به وګورو چې دوی له حالاتو سره څنګه مقابله کوي. خو په لوګر کې د چکی پوځیانو د دفتر رئیس پیټر پاول وویل چې د لوګر امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی. چک حاضر دمه تیاری نیسي چې له لوګر خپل پوځي وسایل او تجهیزات خپل هیواد ته یوسي. شاوخوا شپېته چکی پوځي سلاکاران به په لوګر کې پاتې شي چې د افغان امنیتي ځواکونو روزنې ته دوام ورکړي. دې ته ورته چکی ډله به په میدان وردګ ولایت کې کار ته دوام ورکړي. پاول وویل چې اوس په افغانستان کې شاوخوا 390 چکی پوځیان شته، خو د کال تر پایه به د هغو شمېر شاوخوا 300 ته رالی شي.
په سودان کې د زړه د جراحۍ د یوازیني مرکز په اړه یو مستند فلم د اوسکار جایزې ته نومول شوی، اما د دې مرکز ډاکټر خپل ناروغان یوازې نه پرېږدي او د اوسکار جایزې د لاسته راوړلو لپاره امریکا ته نه ځي. نور جزئیات له فراه هیواد څخه اورو.
د زړه د ناروغۍ جراح ایټالوي ډاکټر جینو سترادا نه غواړي چې د اوسکار جایزې د اخیستلو او په دې مراسمو کې د ګډون لپاره د امریکا لاس انجلس ته ولاړ شي. په داسې حال کې چې دغه فلم په روغتون کې د همدې ډاکټرۍ د فعالیتونو له کبله د اوسکار جایزې ته نومول شوی دی. ډاکټر سترادا وایي غوره نه ګڼي چې د سودان په پلازمینې خرطوم کې د سلام طبي مرکز جراحي فعالیتونه ودرېږي. په افریقا کې دا یوازنی د زړه د جراحي مرکز دی او نوموړی ډاکټره په دغه مرکز کې په وړیا توګه د زړه د ناروغانو جراحي کوي. د دې طبي مرکز په اړه مستند فلم چې پرانستی زړه نومیږي ډیویډسن او کاری شپرستن جوړ کړی دی او د اوسکار د جایزې د لنډو فلمونو په کټګوري کې له 50 نومول شوي فلمونو څخه دی. ډاکټر سترادا وایي د هغه ډیر ناروغان ځوانان دي، هغوی په خورځواکي مبتلا دي او دوی ته د زړه ناروغي د روماتیزم طبي له امله پیدا شوې ده. دغه ناروغي د روماتیزم او تانسلونو له التهاب څخه پیلیږي. د وخت په تیرېدو سره دا تخریش د زړه والونو ته زیان رسوي. دا ناروغي په اروپا کې د 18 میلادي لسیزې په لومړیو کلونو کې له ریښې ورکسوه، اما د افریقا په وچه کې چې ډېری اوسیدونکي یې له ډاکټرانو او رنځورپالو سره ډېر آشنایي نه لري، لا هم په عامه توګه لیدل کیږي. په افریقا کې د زړه د دې ناروغۍ له کبله د کال 300,000 کسان مړه کیږي. ډاکټر سترادا وایي د زړه د ناروغۍ ډېر رنځوران له دې امله مري چې هغوی ته د جراحي اسانتیاوې نسته. ډاکټر سترادا پوښتنه کوي آیا تاسو پوهیږئ چې ځینې اروپایي سیاستوال پر داسې موضوع تاوده بحثونه کوي چې د او هغه هیواد ته د عام وژنې د مخنیوي لپاره پوځي ځواکونه ولیږي او داسې نورې بې معنا خبرې؟ خو دلته تاسو هر کال د 300,000 کسانو د عام وژنې شاهدان یاست. اروپایي سیاستوال په دې اړه خپل سر نه خوږوي او هیڅ اقدام نه کوي. د پرانیست زړه مستند فلم په یوه صحنه کې د ډاکټر جینو سترادا یو ورځنی فعالیت شدل شوی دی. هغه په روغتون کې د یو میز پر سر چې سپین ټوکر پر غوړېدلې دی او طبي پرسونل یې پر شاوخوا راټول دی، د یوګاندا هیواد د یو 14 کلن هلک، د یو 20 کلن سوډانی او د یو بل 14 کلن سوډانی د جراحي عملیاتو لیست ترتیبوي. ډاکټر سترادا د جراحي د عملیاتونو په خپله کوي. هغه له جراحي عملیاتو څخه وړاندې لومړی جوړ فکر کوي، وروسته د سیګریټو یو جوړ دود کاږي، بیا یو پیاله قهوه چشي، ځکه چې یو ځل بیا د سوځوانانو ژوند د هغې په لاس کې دی. په دې فلم کې د یوګانډا هیواد یو شمیر ناروغان هم تعقیب شوي دي چې څرنګه دغه روغتون ته رسیږي. د فلم په وروستۍ برخه کې د عملیات شوو ناروغانو سره هم خبرې شوي دي. هغوی د دې طبي مرکز له ډاکټرانو څخه په مننې وایي هیله من دي چې هم دا فلم د اوسکار جایزې وړونکی شي.
د ژوند رنگونه.
زمانم خانمات د خوست ولایت وسیدون کایم، فرنګ کارمند د دولت یم.
اڅنګه تاسو په نظر په دولتي دفترو کې کار کول سخت دی او کده نور ځینی خصوصي او شخصي دفترونه څه دي؟
په دولتي دفترو کې کار آسان نسبت په شخصي او خصوصي دفترو کې.
اکثر مامورین نو وخت راځي، وخت بیرته ځي کنه، دا کار څنګه ده؟
دا که خو خامخچ ناسم کار بلل کیږي، نو دا خبره یو منفي اړخ لري چې وخت ولې لاړ شي، خپل چوکاټ ټاکل شوی دی ورته چې څلور بجو فزان یا درنیم بجو پرې باید نیا هغه په دوه بجو لاړ شي، نو دا دولت هم په زیان ده او شخص خپل شخصیت هم تاوان ده.
په ځینو ادارو کې بیا له مراجعینو نه پیسې م اخیستل کیږي، وایي که دومره پیسې راکړې کار دونه همدانه درته خلاصوم کنه. څه فکر کوئ، دولت پوښتنه نه کوي او که دا کار له دولت نه پټ کیږي؟
دولت نه پټ هم نه کیږي، او دولت د دې توان هم نه لري چې د دې پوښتنه وکړي. نن سبا لوی ارګانو کې دا کار اکثر روان دی، په واړو ممبرینو کې دا کار شته هم نه، هغه کې چې وي هم هغه چندان د اهمیت وړ هم نه دي.
ته خپل کومه رشوت ورکړی دی کوم کار د خلاصون لپاره بل چاته؟
تر اوسه فضل د خدای د کار سره نه یم مخامخ شوی، خو خبر یم چې ډېر ځای کې دا کار په افغانستان کې پر مخ روانه ده.
د ستونزې به څرقه مال سي؟
د دې ستونزې د حل لپاره دولت پیاوړي ګامونه باید واخلي. هغه فقط په خبرو باندې نه حل کیږي، چور وایي چې فنی ځای کې رشوت اخیستل کیږي، څوک په قصه کې نه دي. مکافات او مجازات په دولت کې وجود ونه لري، نو هیڅ مشکل د خلکو نه حل کیږي. قانون سره سم خلکو ته سزا ورکړی شي، مشکل حل کیږي، او که چیرته خلکو په منځ کې وره قانون پلی نشي، د حل کیدلو لاره نشته.
اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو په نننۍ غونډه کې پر افغانستان خبرې کیږي. د ایتالیا د دفاع وزیر پرون په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډې ته ویل لا ډیر وخت دی چې وایي په افغانستان کې د ایساف له ماموریته باید پوځیان کله ووځي. په بلخ ولایت کې په یوه ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه لس تنه مړه او تر شلو ډیر نور شوبل شول. چک جمهوریت له لوګر څخه د ولایتي بیا رغونې وروستۍ ډله هم وایسته د هیواد په لوګر کې 300 پوځیان لرل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان امنیتي ځواکونو لوري د پاکستاني طالبانو د قومندان نیونه تایید کړه. د هند کورنیو چارو وزیر وایي د حیدرآباد د جنوبي ښار په چاودنو کې 12 تنه وژل شوي او شاوخوا 50 نور ژوبل دي. د ناټو مومنشي اندرس فوغ راسموسن د دې تړون د غړو هیوادونو لوري د دفاعي بودیجو د کمولو په وړاندې خبرداري ورکړې. د راپورونو له مخې د سوریې په پایتخت دمشق کې پرون تر شپېتو زیات کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو له هغه نوي راپورټ راورسته چې وایي ایران د ایراني مو د غني کولو په یو مهم مرکز کې پرمختللي ماشینونه لګولي، دا هیواد له نوي نړیوال فشار سره مخ شوی. د مصر ولسمشر محمد مرسی او فرمان کې ویلي چې پارلماني انتخابات د اپریل په 20مه نیټه پایل او د جون په میاشت کې پای ته ورسیږي. او د وینزویلا حکومت وایي د دې هیواد پر سرطان ناروغي مبتلا ولسمشر هوګو چاویز لا هم له تنفسي ستونزو سره مخ دی او له دې وضعیت څخه د نوموړي رغیدنه تر اوسه هڅې نه ده چې دوی تمه لري. دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. ځوان فکر
د آزادۍ رادیو د ځوان فکر اوریدونکو السلام علیکم. داود تپانی د نن ورځې ځوان فکر موضوع مو ده په پکتیا کې ځوانان او روزنیز وړیا کورسونه. دغه باس مونږ د پکتیا په مرکز ګردیز لینکن خوانیز مرکز کې جوړ کړی دی. په خوانیز مرکز کې د ورځې تر سلو زیات کسان د نیټ او انګلیسي زده کړو په موخه راځي. زمونږ د نن ورځې د ځوان فکر موضوع دوه برخې لري. په لومړی سر کې یعنی په لومړی برخه کې به څو تنه ځوانان د دې مرکز او پلس دکړو پاړه راته وای، او بیا به د دې مرکز له مسول او درې تنه نور ځوانانو سره د زړه خواله ولرو. دا چې دا ډول پروګرامونه څومره مهم دي، ځوانان زلمی او کومره ماشومان یې پاړه را سره بحث کوي. دلته په خوانیز مرکز لینکن خوانیز مرکز کې لسګونه ماشومان زلمی ځوانان ناستي، څوک کتابونه لولي، څوک په انټرنیټ کې کار کوي، او څوک هم کمپیوټرونو کې کار کوي. پیل کې به د ورور پښتنو کو سي ځان را تماري پکې
زادي را د خمانه چې موږ سره مرکه کوي. زاب زل د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز اوسیدونکو
عمر دې څومره ده؟
عمر مې 12 کلن موس محل په ګردیز لینکلن مرکز کې زه کمپیوټر هم کاروم، او دا هم دې سره موږ انګلیش زده کړو. دا زموږ د ذهن لپاره یو وړیا کورسونه دي چې موږ راتلونکي ته ډیر پرمختګ راکوي او موږ راتلونکي روښانه راولي.
دلته په دې کورس کې څه زده کوي؟ چې ګیز راسي، مثلا ګیز راسي څومره وخت ته درکې؟
موږ دلته کولای شو 2 ساعت درس وایو، هغه کتابونه هم مطالعه کولای شو، انټرنیټ پروګرامونه د کمپیوټر پروګرامونه هم ویلای شو، او د همدارنګ د انګلیش زده کړو.
کته ځان راته ماری پکې
تشکر. اسم رحم الله، ولایت پکتیا مرکز گردیز، یک سنه دانشمندان مرکز هونیز لنکت. در اینجا که ما میریم در صبحی در ساعت 9 بجه تا یک ساعت ما درس داریم که درس های اینترنت است که در اینجا ما سپریانه
تزن را تماری پیتون.
تشکر، زنده باشین. خیال محمد سجاد هستم از شهر زیبای گردیز.
لنکن خوانیز مرکز پاله را توایز دلتا چیز ده کوی دیزده کرو پاله را تو آقا گیم.
تشکر، ما اینجا یک ست میم که انگلیسی میخوانم، اینجا کتاب های گناگون است که ما تدریس میکنیم و انترنت هم کار میکنیم.
پا کتابونو که چه دیر مطالعه کوی؟ کم دول کتابون دلتا موجود؟
کتاب ها زیاد از ادبی سیاسی و ما خودم کتاب های ادبیات زیاد خوش میام، ادبیات رو مطالعه میکنم.
دلتا پا لنکن مرکز که دا سانکی است؟
او بله.
زن را تماری
زه پکتیا ولایت مرکز گردیز تاسره آقای خبر کوم دلته لینکن خواریز مرکز چه ده سالو شته د ټول شاګردان په خدمت کده او دلته مون کولای شو چې کتابونه انټرنیټ او کمپیوټر د شنو وي.
کمپیوټر کې کوم پروګرامونه دلته تاسیس د کوي؟ زه کمپیوټر خو بیلابل پروګرامونه لري.
کمپیوټر کې خو مونږ د وینډوز برخه ده، وینډوز برخه ټول شیان د سن نیول تر اخر پر ټول
شیان. څومره وخت کیږي دلته راځي تاسیس؟
مونږ تقریبا شپږ میاشتې کیږي چې راځو.
شپږ میاشتې کې څومره زده
کوي؟ ډېر شیان هم زده کوي، انټرنیټ هم زده کوي، کمپیوټر بیلابل پروګرامونه هم زده کوي، انګلیسي. مکتب ته هم ځي؟ بالکل، هو مکتب ته ځي. دولسم نفر
یا دولسم نه فارغ اوس تاسو لپاره اوس خو خوانزیم رخصت دی. لنکن مرکز څنګه یو ځای ده دې پاړه راتوای
دا ځوانانو فکر ته ډیر پرخوال ورکې، خصوصا د زمي برخه کې ځوانان ډیر بیکاری مکتب ته نزي او دلته راځي.
دلته تاسو خو دې ورځې په وګدو کې راځي، دې ورځې څومره کسان مونږ
ورځ کې خو بشمیر خلک شاګردان راځي دلته، کشمیر ته هغه شمیر ما راته معلوم نه ده، خو ډیر کسان راځي، حتی یو سات کې تقریبا 200 سل کسان راځي.
نه نه خیر، سزا عبد الله فیضی د انګردیز مرکز د بنوزه اوسیدونکی.
خو د لنکن مرکز ته راځي د بنوزه او د لنکن مرکز تر من څومره ساحه ده، څومره مزل کې؟
نه شپږ کیلومتره ده تقریبا. دغه د لنکن مرکز د اضافي معلومات لپاره او د کتابونو لپاره انټرنیټ لپاره کمپیوټر کې زیات معلومات تر اخیستلو لپاره دلته راځو.
دا ډول وړیا مرکزونه چې جوړ شوي دي د ګټه به د ځوانانو لپاره څه وي؟
د ځوانانو لپاره دا ګټه د یو خو دوی خپل اقتصاد نه زیانوي، مفته ګټه د حکومت لخوا اخیستل کېږي، او دلته دوی خالي کتابونه دي، کتابونه انټرنیټ او کمپیوټر هر خل دوی خپل کار ولې سي او زیان ته زیات اضافه کولای شي.
یعنی تاسو اوس دلته ستونزې اواري دي؟
هو موږ دلته شکر هم د ستونزې ښه اواري دي، او دلته هر خل کتاب شته سي باید که تاریخ لولي کار سره لولي. خو موږ خپل تاریخ ته شکر لرو، تاریخ زیات مطالعه کوم.
دلته کتابونه سته؟
او دلته کتابونه دي، خو ډېر کتابونه دلته هر خل.
د لنکن مرکز د تا په ژوند څه اغېز کړی؟ ځکه چې ته که د لنکن مرکز ته نه راتلی چیرته
به وې؟ لنکن مرکز ته نه راتلل دا خو معلومه خبر ده چې لا به هغه مثال وز دولسم فارغین مونږ کور کې به داسې کاران ناست وو، او نو به هېڅ کار هم نه کوو. دغه نه مونږ ته دا معلومات ښه شوی ده چې لنکن مرکز کې خپله زیاته استفاده ترلاسه کړو او کتابونه ولولو، انټرنیټ ته زده کړو، نور کمپیوټر معلومات زیات زده کړو.
په ژوند دې څومره اغېز لري؟
اغیز ډیر زیات لري. ولس یو تعلیم یافته او بې تعلیم یافته، تعلیم یافته خو خامخا د انټرنیټ لپ ته راځي، لنکن مرکز ته راځي او د کتابونو ولولي. بې تعلیم یافته خو اسنه رسلی، تعلیم یافته باید داسې کینه نه کور کې فضول وختونه باسي. د لنکن مرکز موږ اضافي معلومات لپاره او د انټرنیټ او کمپیوټر زده کولو لپاره راځو.
خلک خود سي نسي کولای سي کتاب په یو وخت په یو ځای مطالعه کی، مجبور دي کتاب ځان سره وګرځي. څنګه تاسو لنکن د هسانتيام برابر کړی سي وخت نه کتاب دې سيزان سره؟
هو دا موږ اجازه ترخصتای سو موږ بیرته واپسه مو تر لای سو. هو هر وخت تلای سو، لرس غنټه کې ان شاء الله تقریبا 12 غنټه دا انټرنیټ لنکن مرکز خلاص وي، او موږ هر وخت تلای سو کتابونه لولای سو.
په پټي کې خو بل د سي انټرنیټ کاپي نهسته، نو زه فکر کوم دلته به د ادارو کسان هم راضي کې څنګه؟
هو راضي به کېدای شي، خبر نه خو خاص معلومات نشره ته، او موږ خپل ازيده د موږ شاګردان هم مرګري مثال هم سنفان د فرغین دغه هر وخت تلای سو د اضافي معلومات پر ذکر ورته.
د رادیو د ځوان پیکر درنو اوریدونکو د انټرنیټ دوه درې کارونکو سره به خبرې وکړو. دلته یو کس ناس د دې بزان را تماری فکی سر ځان را تماری
زمانو احمد الله مدیر پختیا ولایت دلنکی مرکز یو زکون کی
دلته په انټرنیټ کې ته وګوره زه د دې کمپیوټر صفحه ګورم تا ګوګل کې سرچ ور کړې د واکسونه پکې ګوري ولی ولی د واکسونه راړولې ولی معلوماتي صفحه
خو تاسو ته خپل خپل را چې ز خپل د سایټونه سو د پختو ګورم لکه بي بي سي سو تان ساز
څنګه دې دین خوان داخلي څنګه کې چې کې
ولا سکوم ورزنی نن راځي کوم معلومات یو هغه کې ګورم لور خې انټرنیټ دا خو استادان دي هغه دي انټرنیټ به خو
منن تم ځان را ته ماري کې
دمانم چنارګول د پکتیا ولایت سره
که دلته د انټرنیټ په سبا کې دی ونه سفر اړول چې غواړي خلاصي کې
زه خو دلته فیسبوک کې کوم فیسبوک کې
ګورم فیسبوک کې څه د سې دي تا دي ګټي ورډ ستا کنستا فیسبوک څنګه نړۍ دا
بس د سې مرګري کې تلاشو ما خلک ګورم ساغه کې څه کار کوي څه حساب نه نغشه
تا څومره ملګری لري په فیسبوک پانه کې ته فیسبوک پانه خلاصه کې ملګری دی وګوره څومره ملګری لري تا ته شمیر معلوم دی خپل ملګرو
وو تقریبا شپږ نوي کوونه وې دانی دي
نګونه دی ملګری لري د پدې کې د کوم کوم سیمه ملګری لري دي
دغه کې تقریبا د دوبۍ دی د کشمیر نه ډیر دی تقریبا 99 کسان دي
یانو یعنی په خو وخت کې لکه په کشمیر کې ور سره وسیدلې سراغلې په اسانۍ پیدا کړ
وو هغه مرګری اندیوالان ول د کشمیر هغه موس پیدا کړی دي
د ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو یو ځل بیا خراغلاس درته وایم د نن ورځې د ځوان فکر موضوع د ځوانانو روزنیز وړیا کورسونه او یام لینکن په څیر خونیز مرکزونو ته د ځوانانو راتګ څه ډول او څه غیز لري د نن ورځې په باس کې تر سره د لینکن خونیز مرکز مسول اسد الله خاطر یو تن ځوان او د دې مرکز د کونکو بهرام وفا لیکوال او ژورنالیس رحمت الله رحیم زه او د دولسم ټولګي د کونکو د لینکن مرکز رضاکار خونکو پامیر اساخیل ناستی او برخه را سره اخلي په لومړي سر کې به له خاطر سیب څخه پښتو مخ کې مونږ دلته ځوانانو نه پښتنې وکړي او د دوی د دلته د زکړو په اړه مونږ خبر ورسره ولرلې هغه خپل نظر څرګند ک درته وایس دلته څومره کسان راځي او د ورځې په وګدو کې مونږ خو دلته وسوینو ډېر ځوانان سهار د ځوانان راغلي دي او ورسره ځینې ماشومان هم ستاسو عمرونه 12 کلو 13 کلو تر 15 کلو نه پورې وي انټرنیټ د او نور سلری تاسو په دې خوانیز مرکز کې
مننه چې براتم فرصت راکړ چې په یوه ډېری اړین موضوع سره خبري وکړو لکه څنګه چې تاسو مخ کې یادونه وکړل لینکن یو خوانیز او روزنیز مرکز ده چې د ورځې په وګدو کې نږدې 300 تنه زیات زده کوونکي او ځوانان دلته راځي او دوی په بیلابیلو څنګه کې دلته زده کړې کوي باید وایم چې مونږ دلته یو کتابتون لرو چې تر ډېره چې کتابونو لړۍ متر ډېره زر ټوکو تر رسیږي او وې دې تر څنګ انټرنیټ هم لرو یو شمیر کمپیوټر لرو چې د انټرنیټ په اسانتیا باندې سنبال دي او بل په خوانیزو برخو کې هم مونږ پروګرامونه جوړو ځوانان د ورځې په وګدو کې د لینکن خوانیز مرکز ته راځي دلته دوی کولای شي هغه کتابونه چې د پښتو او د انګلیسي په برخه کې مونږ لرو دوی له هغه کتابونو ګټه واخلي او تر ډیره مونږ هڅه کړې چې دوی ته یو داسې چاپیریال جوړ کړو چې په رښتیا معنی دوی وکولای شي مطالعه وکړي یعنی د هغه د مطالعې بهیر چې تر ډیره تتلیدل کیږي په پکتیا کې مونږ هڅه کوو چې تر ډیره همدغه د مطالعې بهیر چې د دوه عمومي او بل د ترڅنګ ځوانان راځي هغه کمپیوټر چې مونږ لرو دوی تر ډیره په کې بل انټرنیټ نه ګټ اخلي
او دا تاسو په کمپیوټر کې دي د
ځای ته پکاتو دا مهال مونږ یوازې شپږ تقریبا و کمپیوټر لرو چې د انټرنیټ په اسانتیا باندې سنبال دي ځوانان له همدې و کمپیوټر نه ګټ اخلي همدغه ټول ځوانان د ورځې په ګډو کې چرایي چشمیرې دروي سو درځي له همدې کمپیوټر ګټ اخلي
کتابتون کې بلابل څومره کتابونه موجود دي
کتابتون کې تقریبا زر ټوکه کتابونه لرو چې پکې ته تر ډیره برخه چې دا غو دی انګلیسي ژبه دی او پکې د پښتو او دری کتابونه هم لرو
د مطالعه په خاطر
او د ماشومان د پر هم ځنګړي کتابونه لرو خو هغه لکه ما شو لغه هم په انګلیسي ژبه باندې دی خدا چې تر ډیره د ماشومان د پر سره د نوم هغه کټمر داسې دي چې د ماشومان د پر یعنی لیکل شوی دی نو ماشومان نه یوازې ځوانان بلکې ماشومان هم کولای شي چې عادل د لکتابونو ګټه واخلي
یعنی په دې مرکز کې تاسو د دې اسانتیا او ترڅنګ بل کوم اسانتیا لري؟
یو خدای دې چې دل د ځوانان کافی زیات ځوانان راځي، نو تر ډیره د یخنې مسله به ډیره غني وي استونزمنه نه. یو بل مونږ بخاری لرو، غازونه لرو، نو هر همیش همغه راوړل غاز نه ګټه اخلو، استفاده ترې کوو. نو د یخنې ډیره په یخنې کې ډیره استونزمنه لرو.
خو دې بل د دې خونیز مرکز د پند پاړه راتوي، د دې پند څوک ورکه یو د کومې ادارې لخوا؟
لنګن خوونیز مرکز چې د امریکا د سفارت او د افغان دولت په ملاتړ خپل فعالیت کوي، او د مالی بودیجه ورته برابرې، مالی لګښت د امریکا سفارت او دولت او په ګډه سره
برابرې. او زم دی غوې دا په نور ولایتو کې هم وي، ولی موږ سي لنګن خوونیز مرکز په تیر کې لګلې دوه مرز تکون کې بنا ورته راتل. علت څه ده چې دوه مرز د کوم کشمیر زیات سوال
دا په نور ولایتونو کې هم شتون لري. فکر کوم په افغانستان کې به ترشل رسیږي. او دا چې تقریبا یو کال راهیسي زه د لنګن خوونیز مرکز مشري په غاړه لرم. زمونږ دا د خوونیزه برخه څه داسې ده چې موږ باید ځوانانو ته خوونیز پروګرامونه برابر کړو. نو همدې ته په کتو د یو احساس له مخې موږ هڅه کوو چې دا چې په پکتیا کې بل کوم داسې مرکز نه لیدل کیږي چې ورته وړیا خوونیز پروګرامونه برابر کړي. نو موږ د هر څه ته په کتو سره ځوانانو ته خوونیز پروګرامونه برابرو، په هغوی کې ځوانانو ته په وړیا ډول برخه ورته ورکوو، دوی په وړیا ډول را سره برخه اخلي. نو په چې د هغوی له جملې نه کمپیوټر پوهنه، د کمپیوټر په برخه کې ورته زده کړې برابرې کړي دي، د انګلیسي په برخه کې ورته زده کړې لرو، د انټرنیټ په برخه کې پرمختللې زده کړې ورته لرو. نو هغه مال چې ورته پروګرامونه جوړوو او دوی ورته رابولو، نو هرو مرو ځوانان راځي، ځوانان ډېره زیاته لیوالتیا ښیي او یې را سره پکې برخه اخلي. نو په دې خاطر دا چې زیات پروګرامونه لرو، زیات کسان هم راځي.
مننه خاطر صاحب، تاته بیرته راګرځو د باس په دې برخه کې به د ځوان بهرام وپانه واورو چې د لنکن مرکز په اړه څه نظر لري.
اول سلامونه تاسو ته او د ازادۍ اوریدونکو ته خپل سلامونه رسوم. نوم زما بهرام وپانه چې اوس په ګرجس کې اوسېږم. ازادۍ ریډیو نه ډېره مننه کوم، واکن ډېره په زړه پورې ریډیو ده. کله چې زه دلته راځم او خپل درسونه زده کوم او د دې ترڅنګ انټرنیټ کارو، لکه فیسبوک یا هوس جمیل کې کوم ستونزې او چاته برېښنالیکونه لګو، ستونزې مهواریږي.
په ګردیز کې خو انټرنیټ اسانتیاوي نشته، لنکن مرکز تاسو څومره اسانتیا ښکاري په پکتیا کې؟
دا واقعا ډېره او غټ لوی خدمت ته او د ګردیز ټولو خلکو ته ډېره په لوړه کچه سره خپل ستونزې حل کیږي. دلته نور داسې خلک راځي چې دلته درسونه نه خپل میلونه لیږي او مشکل لري په کې.
تا کله داسې هم کړی دي چې خپل دلته نت انټرنیټ کارول یو د دې انټرنیټ په اړه د خپل کلی کور کې ځوانانو ته سپارښتنه کړي چې راسي یو دلته میاتز د کی یا خپل ستونزې اواري کې د انټرنیټ په برخه کې؟
موږ ډیر خلک دې ته تشویق کړي دي او چې چا انټرنیټ کارول د به نه د پرې کې ډیر په زړه پورې دا پروګرام د جنرالي سره وصل ده. ډیر کارونه په ډیر لږ وخت کې حل کی.
د ځوان فکر درنو اوریدونکو پر باس په دې برخه کې لیکوال او ژورنالیس رحمت الله رحیمزی ترازو، هغه براته وایي چې دا ډول روزنیز مرکزونه د ځوانانو د ذهني پیاوړتیا کې څومره رول لوبولی شي؟
مننه تپان صاحب، سلامونه تاسو ته او درنو دوستانو ته وړاندې کوم. ګورو مونږ چې په دې روزنیز مرکز کې ګڼ شمېر ځوانان راغونډیږي، هر ورځ البته د سهار نه تر ماښام پورې دوی کوم رسمي وخت چې دوی خپل زده کړې کوي په وړیا توګه باندې. مخکې به مونږ لیدل ځوانان به په کلیو بانډونو کې د دې ژمي په ورځو کې چون چې ښوونځي هم رخصت دي، نو دوی به بیکاره وو. او دوی اوس چې مونږ ګورو دوی راغلي دلته خپل درسونه وایي، هغه هم په وړیا توګه. نو دغسې ښوونیز مرکزونه په وړیا ډول د ځوانانو خصوصا بیا هغه تنکیو ځوانانو باندې په دې ذهنونو باندې ډېره مثبت تاثیر کوي. یو دا چې د کور له طرفه هم کوم فشار نه پرې راځي، نه هم دا ورته وایي چې تا باندې مونږ پیسې درکوو او یا ته مونږ ته اقتصادي زیان رسوې. نو دوی په ارامه توګه هغه خپله خوښه چې کومه خوښه هغه رقم درسونه تعقیبوي. د کور لوري هم څه فشار نه پرې وځي، تر څنګ دلته چې کوم ښوونکي درسونه ورکوي هغه هم د غول لوري هم کوم داسې فشار نه پرې. نو زما په ګومان داسې روزنیز مرکزونه ډېر کولای شي د ځوانانو او تنکیو ځوانانو په ذهني پیاوړتیا کې مرسته وکړي، ځوانان راویښولی شي تر څو دوی جامعې ته همدارنګه خدمتونه وکړي. او که دولت په دې برخه کې نور هم داسې هڅې وکړي، نو زموږ ملي تجاران او سوداګر به هم وهڅېږي تر څو دارنګه ښوونیز مرکزونه په وړیا ډول زده کوونکو همدارنګه ځوانانو ته برابر کړي.
مننه رحیم زین صاحب، دلته زوی نه ډیر هغه ځوانان ناس دي چې یو وخت به ما د گردیز ښار آیس کریم خانو کې لیدل، ځکه چې هغوی بهلته په چوکیو کې قطار ناست و. زه به د دې په خاطر چې ما ځینې رپورټونه پې لرل، دوی به مې لیدل چې ځوانان ولې ښوونځیو پر ځای یا د کورسونو پر ځای په آیس کریم خانو کې ناست دي، ولې نن یې دلته ګورم. د دولت له لوري یا د مرستندویو ادارو له لوري چې د ځوانانو سرنوشت ټاکونکی وي، تاسې په کومه سترګه ورته ګورئ دې ډول کار ته؟
تپاسه مخکې مې یادونه وکړله ستا خبرو پر تایید باندې، رښتیا هم هغه ځوانان چې مخکې به یې بې ځایه وخت تېراوه، ناوړه کارونه به یې کول، مخکې داسې روزنیز مرکزونه نه وو موجود. مونږ چې اوس ګورو په ټولنه کې، زمونږ هغه ځوانان چې د نشې تور لګي، دوی هغه ځواني برباده کړې ده او دوی د ناپوهۍ سره مخ کړي دي. مونږ چې اوس ګورو ټول ځوانان هغه په وړیا توګه زده کړې کوي. دا دولت همدارنګه د هر چا لوري چې وي، هغه خارجي وي، اداري وي، همدارنګه داخلي ادارې وي، دوی لري دغه ګامونه او دغه پرمختګ مونږ په ډېر ښه ارزو او ډېر ښه اغېزه کولی شي. او بل دې تر څنګ د ملي تجارانو همدارنګه د سوداګرو نه هغه پانګوالو نه چې دوی اوس هم مونږ ګورو چې زیاتې پیسې لري یا تجاران دي، زمونږ هیله همدا ده چې که داسې ښوونیز مرکزونه نشي جوړولی، دې تر څنګ باید دوی له دې مرکز سره مرسته وکړي تر څو کتابونه ورته واخلي. مونږ چې اوس ګورو هغه کتابونه چې دوی لپاره ضرورت دي نه لیدل کېږي، ټول په انګلیسي ژبه دي، باید پښتو همدارنګه دري ژبه باندې هغه تجاران چې دوی اوس مهال خپله پانګونه کوي باید دې لپاره کتابونه راونیسي، او دې تر څنګ چې ځوانان هم ګټه ترې واخلي.
د ځوان فکر درنو اورېدونکو، په بحث کې د دولسم ټولګي زده کوونکی او د لینکن مرکز رضاکار ښوونکی پامیر صاحب هم را سره دی، پامیر ساحل. نو دی به راته ووایي سیده دلته خو زده کوونکو ته یا هغه شاګردانو ته دلته لینکن مرکز ته راځي څه ور زده کوي؟
مننه تپان صاحب، او ته سلامونه وړاندې کوم تاسو رضوان نسل د ځوان فکر خپرونې ته. دلته باید شاګردان سره راځي، دلته بعد له وخته راځي چې هغه د کوچني ماشومان د دیوال سیم شاګردان چې په هغو کې د انګلیسي ژبې درس ورکوم او د هغو کوم مضمونو کې چې مکتب کې مضمونونه چې مکتب کې د مشکل لري په هغو درسونه زور کوم، د دې مشکل حل کوم.
د زده کوونکو روحیه به تاسو ته معلومیږي، د ښوونځي زده کوونکي یوازې د ښوونځي د احاطې دننه بند پاتې، که چیرته دا رقم ښوونیزو مرکزونو ته راځي نو دوی اضافي شیان زده کوي. مثلا د ښوونځي په سینپونو کې اوس انټرنیټ نه لرو، ځکه برېښنایي اسانتیا نشته، کمپیوټر نه لرو، د مطالعې لپاره کتاب نه لرو. په لینکن مرکز کې تاسو یاستئ، تاسو راته ووایئ چې د دې مرکز او د تاسو د زده کړو اغیز په ځوانانو باندې د ښوونځي په نسبت څومره ده؟
ډېر مثبت نتیجه لري، که چېرې موږ خپله دلته زه راغلی یم، درس مې ویلی د انټرنیټ سیم مې ویلی، او بعض معلومات لپاره چې مکتب کوم ضرورت مو ورته د هغو معلومات لپاره هغه سینیټ کوم کارولی ده، او د بعض شاګردانو سره راځي کوم کتابونه لټوي کې هغه معلومات نشي اخیستلی محصلانو لپاره هم، او د کوم شاګردانو سره راځي دلته معلومات ډېر مثبت نتیجه لري، او کوم شاګردان چې معلومات نشي نه دي اخیستلی.
او بل دام را ته وایه چې زه داسې خبر سوی مستاسو د دې لینکن مرکز زده کوونکي وي یو وخت، ولې اوس په کې ښوونکي یاستئ، او د دې لینکن مرکز په واسطه هندوستان ته مو کوم سفر کړی، د دې جریان کې لنډ را ته ووایه.
د پاس دلته بعض برسونه راتله راځي لینکن سنټر چې د وای اس ایل په معنا د یو سلوډیټ انګلیش لانګویج مې نو د ځوانانو د یووالي لپاره انګلیسي ژبه چې دلته راتله د هغو شاګردانو پکتیا ولایت څخه امتحانونه ورکول، هغو جملې څخه یو زوم چې کامیاب شوم په لومړي پروګرام کې، بیا د یوې میاشتې لپاره د هندوستان هیواد ته لېږله، او چې هلته د انګلیسي ژبه ورزده کړه. بیا موږ یوې میاشتې لپاره چې هلته لاړو، او بیا بېرته راغلو، هلته ان مثبت نتیجې لرله چې هغه سره د انګلیسي ژبه هم ورکوله. خپل د ټولنه کې باید موږ سره خدمت وکړو، او هغه مسؤول موږ چې مسؤول یو چې مسؤلیت لرو، او دلته چې راغلو مثلا موږ کومه باید ټولنه کې اجرا کوم کارونه.
هغه شیان هغه تجربې چې تاسو په هندوستان کې ترلاسه کړي دي، هغه هم دلته څومره پلي کړي؟
او خاص توګه موږ به مثلا د راغل د توس به شاګردان پر ځکنه ډول د درس ورکو، یو د غنه تجربه او د بعض خاص ملي ورځو منځل د
اسد الله خاطر ته بیا راځوغه د لینکن مرکز مسول ده. دای برته وایي چې ولې دلته ټول ځوانان ستاون جون بیا هم به برخې دي، او هغه ته د زده کړې زمينه سازي نه ده سوي. لامل یې څه ده؟ ځکه په ما په ګردیز کې څومره جون سره خبرې کړې دي، یا هغه زده کوونکو جون سره هغه وایي چې دوی ته
داسې اسانتیا نسته یا دا شرایط نه دی ورته برابر. تاسو په کوم نظر یاست؟
رښتیا هم چې لیوالتیا ډیره زیاته ده او د لینکن هر څومره ښوونیز مرکزونه چې په نورو ولایتونو کې فعالیت کوي هلته نجونې هم ورځي. هغوی د یو خوندي او سالم چاپیریال جوړ شوی ده په نورو ولایتونو کې او دوی کولی شي چې هلته ورشي د یو ځوان په څیر هغه ښوونیزو خدماتو ته چې نو ځوانان ورته لاسرسی لري دوی هم ورته لاسرسی لري. دلته مونږ په دې برخه کې ستونزې لرو او ستونزې څه داسې ده چې د تیرو څو میاشتو راهیسې مونږ په دې بوخته یو چې له څو یو شمېر کسانو سره اړوند چارواکو سره مو په دې اړه باندې خبرې هم کړې دي څو دې مسلې ته د پای ټکی کېږدو او دا مسله حل شي او دلته نجونې هم وکولی شي چې لنګن ښوونیز مرکز ته راشي او مونږ ورته پروګرامونه جوړ کړو. خو دا چې مونږ د حج اوقافو په ریاست کې دلته شتون لرو نو تر ډېره دلته څه نه څه ستونزمنه لیدل کېږي په دې چې دلته دیني عالمان سره راټولېږي او راځي او دوی غونډې کوي. نو په دې خاطر زمونږ ځای تر ډېره مناسب نه ده او مونږ په دې بوخت یو څو همدغه لنکن ښوونیز مرکز یو سالم چاپیریال ته یا هم یو ښوونیز چاپیریال ته یوسو څو هلته نجونو دپاره هم زمینه د زده کړو زمینه برابره شي. په دې باندې کار روان دی انشاءالله په ډېر نږدې راتلونکي کې به دغه ستونزه هم حل شي او مونږ ګورو لیوالتیا زیاته ده. ما چې څومره پوښتنه کړې ده څومره مې کتلې دي نجونو لیوالتیا ښودلې ده دوی رښتیا غواړي چې لنکن ښوونیز مرکز ته راشي. ډېر زیات د خوشحالۍ ځای ده. زه په دې فکر یم چې په نن وخت کې د ځوانانو راټولول او د دوی هم غږی کول ډېره ستونزمنه خبره ده. نو دا چې لنکن ښوونیز مرکز نه یوازې دا چې دوی دپاره ښوونیز پروګرامونه برابروي بلکې هغه مهال چې دلته دوی راځي ډېری وخت داسې وي چې دوی په یو ټاکلې په ځانګړي موضوع باندې سره بحث کوي یا په ورکشاپ کې ګډون کوي او یا هم په سیمینارونو کې ګډون کوي یا هم په غونډو کې را سره برخه اخلي او یا هم را سره په مشاعرو کې برخه اخلي. زه فکر کوم چې دوی پر ذهنیت باندې خورا ژور تاثیر او اغیز شیندلی شي. هغه په دې چې د نن په وخت کې تر ډېره ډېره ستونزمنه ده څو دومره دغومره ځوانان لکه دلته چې راځي یو څوک سر راټول کړي او دوی په د یو فکر لپاره په یو فکر باندې همداسې ده. نو خورا اړین ده
د ښوونکي په اسرته ووایا سي تا په خپل څه ډول هڅه کړې سي دا تر څو د ځوانانو ته ملي روحیه انتقال کړي.
جالبه پښتنه ده پېچلې پښتنه ده او د یو ښوونکي په صفت به زه همدومره ووایم چې دا چې موږ ټول فکري بدلون ته اړتیا لرو او ډېره ورته اړتیا لرو. نو زه فکر کوم چې دا کافي وخت اړتیا لري او څه داسې نه شي کېدلی چې په یوې ورځ کې دغه کار مونږ وکړو. مونږ یوازې هڅه کړې ده څو دلته ورته یو خوندي او سالم چاپیریال جوړ کړو. زه فکر کوم که مونږ هیڅ هم ونه کړو خو دوی چې دی چاپیریال ته هم راشي د دوی په ذهن باندې ډېر تاثیر کولی شي.
د نړۍ د پرمختګ یوازینی لامل د چاپیریال جوړېدنه ده. چاپیریال جوړي پرمختګ ممکن
دی. خوندي چاپیریال او جوړ چاپیریال ډېر تاثیر ور باندې کولی شي. خو بیا د یو ښوونکي په صفت فکر کوم چې ښوونکی باید بېلابېل میتودونه هم په پام کې ونیسي څو هغه څه چې دی په فکر کې لري او ورته سم ښکاري تر دوی ور ورسوي.
رنجي صاحب تاسو راته ووایئ سي د دا ډول مرکزونو په پیاوړتیا کې او دا یوازې تر مرکزونو پورې را محدود دي د ولایتو تر مرکزونو پورې که چیرته د افغانستان په کچه یوه مسله رامنځته کېږي په کابل کې په کابل را څرخي بیا سي کابل نه وځي ولایتو ته ځي یوازې د ولایتو په مرکزونو را څرخي ولسوالۍ بیا هم اطراف بیا هم هماغه رقم په خپل حال پاتې کېږي. دا خو ډېر شمېر ځوانان یوازې په مرکزونو کې نه وي په اطراف کې هم وي. تاسې څه نظر لرئ چې په دې برخه کې باید څه کار وشي؟
تپن صاحب رښتیا هم زموږ دولت همدغه ستونزه همدا ده چې دوی هر کله خپل کوم پروګرامونه چې په مرکزونو کې یوازې دایره یو ولسوالیو ته هیڅ پام نه وي او موږ ګورو په ولسوالیو کې د مرکز په نسبت تکړه زده کوونکي لرو ښه ځوانان لرو خو لیکن چا ورته پاملرنه نه ده کړې. نو زما یوه هیله د ملي سوداګرو نه همدارنګه تجارانو نه دا ده چې دوی دا ډول ښوونیز مرکزونه په ولسوالیو کې جوړ کړي. البته که دې ته ورته هم نه دومره امکانات هم نه وي پکې باید څه نه څه هغه څه چې اړ لیدل کېږي زده کوونکو لپاره برابر کړي. دا به ډېره ښه وي ځکه چې یو به د ځوانانو پر غونډېدو کې ډېره ښه مرسته کړې وي او دوی به تر منځ به همغږي شوي هغه نظرونه چې دوی په خپلو منځو کې لري یو بل ته به انتقال شوي او بل د یوې سیمې او بلې سیمې هغه ځوانان چې دوی هېڅکله نه سره پېژندل هغوی تر منځ به یو پېژندګلوي شوي. دلته چې مونږ ګورو اوس په دې مرکز کې دوی مشاعرې دایر تیروي نو کدا چرته په سوالو کې وشي ځکه موږ په سوالو کې هم هغه ورونه لرو چې دوی شاعران دي او دوی نشي کولای چې خپل کوم شیر چې دی ولیکم لیکنه چې یو کې چاته وړاندې کې اندې خاطر هغه پاتې کیږي هم درنګ دوی زله توریږي او دوباره بیا لیکنه نه کوي نو کچره داسې خو مرکزونه جوړ شي او غلطه کرکټنې وشي ادبي غونډه جوړ شي دا به نه یوازې دا چې ځوانانو ته ورته وربخلي بلکې به پښتو ژبې هم درنګ ادبیات هم یو ښه نتیجه به هم درنګ زبنګ ادبیات به هم پرمخ لاړ شي نو له ملي تجارتونو مهاله نه دا چې دا ډول مرکزونه په ولسوالیو کې جوړ کې ترڅو ځوانان په وړیتګه ګټه ترې واخلي
او استاد خبرې په تایید کې دوه مرلوی پراخ مرکزونه نسی جوړېدلې دومره کېدلې چې د ولسوالۍ ته په کتو دوه یا درې کمپیوټرونه یو وړه کتابخانه او یو میز ډېر کم لګښت یو ځای په مشخص کېدو سره یا یو سوداګر جوړ کې ول ته ځوانان ترې ګټه واخلي یا استفاده ترې وکړي او دا په ډېر اسانۍ سره کېدلې سی او خو کده ته څوک لازم پام وکړي او په دې برخه کې دولت هم پام وکړي تر ټولو غوره خبره ده د ځوان فکر درنو اوریدونکو د نن ورځې د ځوانانو او روزنیز وړیا کورسونو پروګرام همدومره تربیه چې زستاس په خدمت کې حاضرګم د خدای په امان